سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خک لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي دروای په تیر درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لکټر لګدو لس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو لس نور ټپین شوی دی د ورختونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا پروان د کندی وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د ورختونو سیلونو لامالا 204 ویا کورونا بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونا په جزئي ډول تخریب شوی دی په افغانستان کې د تیر درې ورځو پترڅ کې د ورختونو لامالا یو شمیر مالی زیانونه هم اوخته دي او د شاوخوا 1240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوی دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپان لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک ک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټرو ته د تیرو دو امکانات برابر شي د ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبه له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نورو ټپیان شوي دي د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده دا پیښه د شپې د 1:30 بجې وروسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو 8 کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبه په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لورې وژل شوی دی د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا 1 دقیقه وه ده ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتي نه غواړي زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړي دا د دغې جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل او نن درسره سره دا مطلب اوریدلای شئ د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ورته څومره په تمه دی او که چېرته وانخیستل شي تاوانونه دی څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي
روسته به د دغه انجونو چې لاین سټریټونو فارغې دی او نه دي توانیدلی چې د ازموینه ورکړي، اندېښنې به در سره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
دومیش د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وم، خو ساید دومره غنه روګټله تنخواه چې هم صرف و پمنی ترلاسهله هغه په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونه د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي، وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو، او په پای کې به سره دا هم واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي، کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم واړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امر اختیا وزارت روختي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکسټ اگزام اس موینې مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم لدی اس موینې به برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې لدی عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بل خو ځینې ډاکټران وای د پریکړې وازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روختونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې ځینې پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر لکه مخ سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزین اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې درېیم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې، پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر خزینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړي یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دغه شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګانې نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دولت بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان کې د ساحه دوردس خانم
ما په یو کولنګ کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیرې پرتو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته هیڅ لاسرسی نه لري. له دې امله هم هر وخت میندې او ماشومان مړه کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته ولاړ سم او زیات تعلیم پکښې وکړم، خو دا چې ورڅخه محرومه سوم راووتم.
نوموړې وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو ته فارغانې د طالبانو له حکومته غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط یې بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې دي ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډېره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک په ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي، مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه د ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وایي که دا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د خزینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانیدونکې وي. اگزیت آزموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
داس از مخاک لازاده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د ده په ګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
را بسیار برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت لامل په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلنک شونه په لار کې بند پاتې وو، چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بنشوی د بامیان غور د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل شوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولی شي د ځنځیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیرو مسؤلیت دا چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سموده مخ کې ډیورن کرخې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپل کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استاد عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورخي.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو. خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه، نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلک یو، خورون غریبون خلک یو، زه په دوبۍ کې وو خو سعید دم راغنه رګټله تنخه چې هم صرف په پنځه تر لګله هغه پنیاش ولا شو یا چې ته ودا سبودی دې د مانځ درنی مثال دمرا کیر دې کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر شای د مانځ درنی دا یو غټه خبره ده شو دا نزیس کلا نو شو په زرته مکا جوړه ولای لکه دا هیڅ کیمر ولې دې په دا زر مکاو مز نشو دا بودی کړل.
قومی مخاور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخاور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمبال احسان او باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه غقو مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سمز دومره سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته غړوي ژوند نه وته نو ژوند ته غړ کړه دا کومک ډیر مش دا خو شو دی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدون کې تر ډیره پښتون دي مخ کې هم څوسوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي اوسېلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروزه عزیزي نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپریوتې او له بده مرغه د دوی ملا پخې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غذای راوویستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ او فرارود او بالا بلوک او خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم 4 موټر د سوالي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما لی هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، 4 نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې 100 کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه لامیا کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل ایکسپان خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په لامیا کې هم درنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالی زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلی ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې ترڅنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملی کار پیل کړی. سیمو ته تللې دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتی سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او ساق رحیمي هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورزو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول کې د سکواډ ورزول شي، په دې کې ترډی راغل وبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي، ور سره به بیا محمد نبی راځي، محمد نبی نورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نبین الحق، یو بهترین یو لسکسیز لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي، او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي، ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي، بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی، څومره به غوړ انتخاب شوی او یا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته، هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله، هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو، نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي، څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی، هغه د وګد فارمټ لپاره خو ثابتې دی شي خوش لوریس کرکټ کې د عمره ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه دغه تشه ډکه کی. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساو شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېده. یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي، معنا دا چې هغه مهارتونه لري. یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنه کی، او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډي ورکړي، دوه درې وکټې دی واخستې، دا ډیر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډل ته تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي، نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغه راز نوید زدران، دا درې هغه توپ اچون کې د مال اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبد الله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته، نو خلو بغاړ ده، خې استعداد ده، خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کومې لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي، دته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي، کتا سی وی نه نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه غلوبدل دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پیلو پورې ځان رسېي معنی دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کې افغانستان کڅه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او له سولفی قایب په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و خو اسانه بنئ یو ایڈوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.